आज व्यू 360 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के वारंटे गिरफ्तारी की दरख्वास्त।
ये हुकूक इसराइल को शहरियों की फलाह के बैनुल अक्वामी कवानीन की तामील की जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते।
आलमी दबाव और इसराइल की अंदरूनी सियासत का गजा और खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद।
माई ऑफिस चार्जेस नेतन्याहू एंड गैलेंट।
मेरा दफ्तर नेतन्याहू और गैलेंट को उन मुबैना जुराइम के इर्तकाब में शरीक करार देता है और आला ओहदेदार होने के नाते उन पर इल्जाम आयद करता है। इसराइल तमाम रियासतों की तरह अपनी आबादी के दिफा का हक रखता है, उसे यरगमालों की वापसी को यकीनी बनाने का पूरा हक हासिल है, लेकिन ये हकूक इसराइल को शहरियों की फलाह के बैनुल अक्वामी कवानीन की तामील की जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते। मेरे पास ना मानने की माकूल बुनियाद है कि हमास के तीन सीनियर रहनुमा याहिया सनवार, मोहम्मद दैफ अल मिस्री और इस्माइल हनिया कम से कम इसराइल और फलस्तीन की सरजमीन पर होने वाले बैनुल अक्वामी जराइम की मुजरमाना जिम्मेदारी आयद होती है।
दिहेग में वाक़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर ने कल इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा के खिलाफ मुबैना जंगी जराइम के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। आलमी अदालत के वकील इस्तगासा करीम खान ने इसके अलावा हमास के तीन रहनुमाओं के वारंटे गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दी है। इसराइली हुकूमत ने अपने रद्द अमल में इस दरख्वास्त की मजम्मत की है, जबकि अपोजिशन भी इस मामले में वजीर आजम का दिफा करती नजर आती है। हमास ने भी अपने रहनुमाओं के खिलाफ वारंटे गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। ICC की पेशरफ्त को एक तरफ रख दिया जाए तो फिर भी नेतन्याहू को अपनी हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से चैलेंजेस का सामना है जो उनकी पॉलिसियों से नाखुश हैं। इसके अलावा गजा जंग में इसराइली कार्रवाइयों और हजारों आम शहरियों की हलाकत पर नेतन्याहू को तकरीबन पूरी दुनिया से तनकीद का सामना है। इसराइल के करीबी इत्तेहादी अपने आप को इसराइल से दूर कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमरीका जो इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी माना जाता है, यहाँ भी बाइडन इंतजामिया अपने आप को नेतन्याहू से दूर करती दिखाई देती है। नेतन्याहू पर इस तनकीद और दबाव से क्या इसराइल की गजा जंग से मुतालिक पॉलिसी तब्दील होगी और जंगबंदी के लिए कोई रास्ता निकल सकेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। गुज़िश्ता कई माह से गजा में इसराइली जंग के दौरान गाहे बगाहे यरगमाल बनाए जाने वाले इसराइली शहरियों के अजीज़ो अकारब हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाज करते रहे हैं। अगरचे गजा में जंग अभी जारी है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपनी जंगी काबीना और आम शहरियों की तरफ से मुखालफत में इजाफा देखने को मिल रहा है। पीर के रोज़ हजारों इसराइलियों ने पार्लियमान के समर सेशन के आगाज पर यरूशलम में इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट के बाहर एहतजाज किया। बैनर्स और मुल्क के परचम उठाए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने फौरी इंतखाबात और गजा में तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। बहुत से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमास के साथ लड़ाई में उन्होंने अपने सियासी मफादात को सबसे आगे रखा है और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुनासिब इकदाम नहीं उठाए। मुजाहरे में शरीक इसराइली जोर दे रहे थे कि वह जंगबंदी का मुआहदा देखने के ख्वाहिशमंद है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर की इस दरख्वास्त पर इसराइल में क्या रद्द अमल है, इसराइल की काबीना के अंदर इत्तेहादी जमातों की तरफ से हुकूमत से अलग होने की धमकियां कितनी संजीदा हैं और क्या बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा, जो इस वक्त हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, इसराइल में जब आप अपने ज़राए से बात करते हैं तो आपको क्या तासर मिलता है, क्या नेतन्याहू की हुकूमत वाकई खतरे में है?
देखिए, नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो काफ़ी समय से अनस्टेबल है। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि उनके मखलूत हुकूमत में शामिल जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके तरफ से उन पर मसलसल दबाव रहा है कि जो रफा में कार्रवाई की बात हो रही है उसमें तेज़ी लाई जाए, और न सिर्फ वो उनमें से कई सारी तंजीमें हैं उनके तरफ से ये भी कहा जाता रहा है कि इसराइली जो फौज है उसको गजा में रखा जाए, और यहाँ तक कि कुछ इलाकों से जहाँ से इसराइल बाहर निकल आया था गजा से 2005 में, उन इलाकों पर कब्जे तक की बात होती है। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर यहाँ की जो अक्सरियत है उसे ये पसंद नहीं है, और न सिर्फ वो बल्कि बाकी भी जो मुल्क हैं जो कि इसराइल के साथ खड़े रहे हैं, इसराइल का जो साथ देते नजर आए, खास करके अमरीका, उसके लिए ये बिल्कुल वो कबूल नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक अजीब सी इंस्टेबिलिटी का जो है माहौल बना हुआ है। इसराइली जो अभी हकूमत में जो बाहर की जो और भी जो तंजीमें जो बाद में शामिल हुई जो कि यहाँ पर जंग में इसराइली जो जो भी جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو تنظیمیں شامل ہوئی تھیں ان کے طرف سے لگاتار جو ہے ان کے طرف سے لگاتار دھمکی دی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی جو حکومت ہے وہ صحیح فیصلے نہیں لیتی ہے اور غزہ کا مستقبل کو لے کر کے صحیح فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں اور باقی جو ملک ہیں جو کہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے ہیں, اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے رہے ہیں, اگر ان کی بات نہیں سنتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے دھمکی آئی ہے کہ وہ اپنا سپورٹ واپس لے لیں گے. تو ایسے میں ایک انسٹیبلٹی جو ہے ویسے بھی کافی دنوں سے یہاں پر نظر آ رہی ہے, اس میں اب لگاتار اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا.
تو نریندر, یروشلم میں کل جو نتنیاہو کی حکومت کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ ہوا, کیا اس طرح کے احتجاج میں اضافہ؟
جی بالکل, یہاں پر آپ غور کریں تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ یرغمالوں کو چھڑانے کے لیے جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش نہیں کر ہو رہی ہے اسرائیلی حکومت کی طرف سے, اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ نیتن یاہو جو ہے وہ نجی مفادات میں اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ اس طرح سے جو ہے فیصلے لے رہے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ابھی رفع میں بڑی کاروائی کے پہلے اگر یرغمالوں کو چھڑانے کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے تو ان کا جان خطرے میں ہے, اور اس کے لیے وہ مانتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے ذمہ دار ہے. تو ایسے میں جو ہے یہاں پر جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں, یہاں پر لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل کے آ رہے ہیں, اس میں لگاتار جو ہے لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں لگاتار اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہاں پر جتنے سرویز بھی ہیں اس میں بھی صاف طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیلی جو اکثریت ہے وہ ابھی اس کے طرف سے یہ مانگ ہو رہی ہے, اس کے طرف سے یہ مطالبات لگاتار ہو رہے ہیں کہ نہ صرف جو ہے یرغمالوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر ڈیل ہو بلکہ جو اسرائیلی حکومت جو ہے اسرائیلی سرکار جو ہے بنجامین نتنیاہو کی قیادت میں وہ استعفیٰ دے اور یہاں پر انتخابات کرائے جائیں.
تو نریندر, آئی سی سی کے جو وارنٹ گرفتاری کی درخواست تھی اس پہ بھی کل ہم نے دیکھا کافی ریئیکشن رہا اسرائیل میں, کیا سینٹیمنٹ ہے اوور آل؟
جی دیکھیں, جہاں تک آئی سی سی کے طرف سے جو تشویش سامنے آئی ہے اس کو لے کر کے تو یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو سبھی کے طرف سے ایک ہی طرح کا رد عمل دیکھنے کو نظر آ رہا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا پھر یہاں پر رولنگ جو پارٹی ہے, تنظیمیں جو ہیں مخلوط حکومت میں شامل, سبھی کے طرف سے ایک ہی طرح کا رد عمل آیا ہے, اور سبھی جو ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شرمناک فیصلہ ہے. سبھی کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدنیتی سے لیا گیا فیصلہ ہے اور اسے اشتعال انگیز بھی جو ہے قرار دیا ہے لوگوں نے, اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جمہوری طور پر منتخب جو حکومت ہے اس کا ایک حماس جیسے تنظیم کے ساتھ جو پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, اور یہ بھی اسرائیل کے تمام لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں اس سے دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور اس کو سبھی غلط مان رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کافی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا آئسولیشن ہے اس سے زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے, اسرائیل کا جو قد ہے عالمی برادری میں وہ بھی کافی گرا ہے, اس کی ساکھ گر رہی ہے, اور اس کی جو پریشانی ہے عالمی سطح پہ وہ بھی کافی زیادہ
اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ ہریندر آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ اور کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کو, بہت شکریہ آپ کا. سیکیورٹی معاملات اور آئی سی سی کی اس درخواست کا نتن یاہو کی پالیسی اور سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ کامران بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. کامران, اس وارنٹ کی درخواست کا اور اسرائیل اور نتن یاہو پر آپ سمجھتے ہیں کوئی اثر پڑے گا اور جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھے گا اسرائیل پر؟
جی دیکھیں اسد, اس میں جنگ بندی کی طرف تو شاید پیش رفت ہو سکے, لیکن جب آپ اس قسم کی کارروائی شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا ایک قانونی منطقی انجام بھی جو ہے نا مقصود ہوتا ہے, کم از کم ان حلقوں کی جانب سے جو اس کو پش کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آئی سی سی کے جو ہے اپنا ایجس سے کیا جا رہا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف جیو پولیٹیکلی یا ملٹیریلی لیوریج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ اس یہ انیشیٹ کر دیتے ہیں پروسیڈنگز تو پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس پہ مزید پھر کارروائی ہوگی, بلایا جائے گا. اب ظاہر ہے مطلب انٹرنیشنل لاء اور گلوبل جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں اسٹیک ہولڈرز کے وہ کلائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن نے خود کل آ کے کہا کہ ہاں بھائی جو ہے سخت تنقید کی اس بات کی کہ حماس کو اور اسرائیل کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک طرف جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, انٹرنیشنل لا کا ایشو ہے, دوسری طرف جو ہے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلاسک کیس ہے ان کے آپس کے کولیژن کا.
تو غزہ میں ابھی اسرائیلی جنگ کو تقریباً 7 ماہ سے زیادہ ہو چکے, حماس ابھی تک غزہ کے کچھ علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو کیا اسرائیل کی جنگی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے؟
جی, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی یہ 7 اکتوبر کے حملے کی وجہ سے ہوئی تھی. جب اس حملے کی انٹیلیجنس نہیں تھی ہم اسرائیل کے پاس, تو پھر یہ اسیوم کر لینا کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہوگی اتنی بڑی جنگ کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس آسکنگ فار ٹو مچ. بیکاز اگر آپ ایک حملے کو نہیں روک پائے تو پھر آپ کی انٹیلیجنس پہ سوال اٹھتے ہیں نا کہ کیا آپ کو صحیح طریقے سے پتا ہے کہ آپ کا دشمن کہاں بیٹھا ہے, کہاں چھپا ہے, اس کے اثاثے کہاں پر ہیں, کس طریقے سے وہاں پہنچنا ہے, اس نے کیا تدابیر کی ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر ایک بڑی جنگ مسلط کی جائے گی, تو اس کی تیاری کی ہوگی. تو وہ ساری انٹیلیجنس نہیں ہے جس وجہ سے اتنی دیر لگ رہی ہے. اور اب یہ تنقید جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے حلقوں سے آ رہی ہے, بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی آ رہی ہے, ٹرمپ کیمپین کی طرف سے بھی آ رہی ہے, بذات خود جو ہے نا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی طرف جو ہے کھل کے بات کی ہے. کل جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہیں یو ایس کے, انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے جس طریقے سے پروسیکیوٹ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو پا رہی, کیونکہ جتنی دیر جنگ زیادہ چلے گی اتنا ہی مشکلات بڑھیں گی. اور یہ آئی سی سی کا جو کیس ہے یہ اس بات کی طرف جو ہے کہ ایک بہت بڑی علامت ہے.
تو اس جنگ میں جہاں اسرائیل کی طرف سے آپ نے یہ دیکھے ہوں گے دعوے جو سامنے آئے کہ حماس کے ہزاروں جنگجو جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, کچھ مبصرین سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی کاروائیوں کی وجہ سے حماس کو مدد ملی ہے کہ وہ نوجوان فلسطینیوں کو اپنے ساتھ میں لائے, کیا یہ درست تاثر ہے؟
دیکھیں مطلب ظاہر ہے ہر طرف سے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے, یہ ایک تو ہے میدانی جنگ جو ہے, جو جنگ میدان جنگ ہے جو بیٹل سپیس ہے, دوسری طرف وار آن نیریٹیوز ہے, وار آن نیریٹیوز کو بھی جیتنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں وار آن نیریٹیوز جو ہے یہ تو بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل ہار رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی تدابیر ہوتی ہیں کہ جو ہے کسی طریقے سے ہاتھ پیر مارا جائے اور اپنی سپورٹ کو بڑھایا جائے. یہ اگر آئی سی سی کا یہ جو کیس ہے جو کل ہمارے سامنے آیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس قدر پریشر بڑھ چکا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اس کے نیریٹو کو پذیرائی نہیں مل رہی.
تو اگر ایک چیز ابھی ہم نے جو ریجنل ڈیولپمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران میں سیاسی قیادت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, حادثاتی واقعہ جو ہوا ایک دن پہلے اس کے بعد, تو اسرائیل کی خطے میں جو پالیسی ہے اس پر کیا فرق پڑے گا؟
آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اس صدر رئیسی کی ہلاکت اور وہاں پہ ایک نئے صدور کا جو ہے سامنے آنا اس بات کو چینج کرے گا کہ بھائی ایران کی کیا پوسچر ہوگی, اسرائیل کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ رائٹفلی سو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا جو سپریم لیڈر ہے وہ کون ہوگا, اور جو ایکولیبریم ہے یا ڈس ایکولیبریم ہے, بیلنس آف پاور ہے اندرونی طور پہ ایران کے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, وہ کس کروٹ بیٹھے گا اور کون سا نیا سپریم لیڈر کیا آیا, وہ ایران کو کسی نئی سمپنی طرف لے کے جائے گا ڈومیسٹکلی اینڈ فارن پالیسی وائز, تو یہ دیکھنا باقی ہے. تاریخی طور پہ صدر آتے جاتے رہے ہیں اسلامک ریپبلک میں, تو ان کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے. اب یہ اس صدر رئیس اسی کے بعد جو ایک قسم کی ویکیوم آئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ 85 سال کے ہو چکے ہیں اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی, تو وہ اب جو ہے بٹان پاس کریں گے, تو آئی تھنک دیٹس وائی وہ جو ٹائمنگ ہے دیٹس وائی دس بیکمز سم تھنگ آف سگنیفیکینس. ورنہ جو ہے مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزیڈنٹ چے جائے کہ وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ایران کا, کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے, سپریم لیڈر جو ہے ان سے زیادہ انفلوئنس اور اتھارٹی رکھتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے پاور سینٹرز ہیں ایران کے اندر, تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے.
کانون ہمارے ساتھ رہیے. میں صدر بائیڈن کی جب ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ صدر بائیڈن کی پالیسی جو ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے آبزرویشنس آنا شروع ہوئی ہیں وہ کافی حد تک اب جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرتی نظر آتی ہیں. حالیہ چند ماہ میں امریکہ کے اندر جو طلبہ کی طرف سے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت, اسرائیلی فوجی کاروائیوں کی مخالفت اور امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے. اسی تناظر میں اتوار کو ایک کالج کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے جنگ کے خلاف احتجاج کی آوازیں سنی ہیں. طلبہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آپ کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور سنی جانی چاہیے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں سنوں گا. صدر بائیڈن نے یہ خطاب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں غزہ جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. ریاست جارجیا کے مور ہاؤس کالج میں جہاں سے سیاہ فام افراد کے حقوق کے علم بردار مارٹن لوتھر کنگ نے تعلیم حاصل کی تھی, تقریب سے پہلے صدر بائیڈن کے خطاب کے اعلان پر ان اساتذہ اور طلبہ نے تنقید کی جو صدر بائیڈن کی غزہ جنگ سے نمٹنے کی طریقہ کار کی مخالفت کرتے آئے ہیں.
یہ غزہ میں شہریوں کی امداد کا بحران ہے, اسی لیے میں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. فوری جنگ بندی, لڑائی بند کرو, یرغمالوں کو گھر لاؤ, اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک معاہدے پر کام کر رہا ہوں غزہ میں مزید امداد پہنچانے کے لیے اور اس کی تعمیر نو کے لیے. ہم ہر لمحے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں ایک دیرپا جنگ بندی کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں خطے کو یکجا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. ایک دیرپا اور پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں.
کیون صدر بائیڈن کے دباؤ کے باوجود اسرائیل نے رفع میں فوجی کارروائی کی, کیا وجہ ہے کہ نتنیاہو امریکی دباؤ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے اس وقت؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈیفائنس ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے صدر بائیڈن کے لیے اور ان کی انتظامیہ کے لیے, کہ ایک طرف ان کو ڈومیسٹکلی ایک الیکشن کا سامنا ہے اور ان کا جو بیس ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہ اس صورتحال کو ان سے نمٹنے کے لیے پھر ہم یہ اس طرح کے جو ہے نا بیانات دیکھتے ہیں, اس طرح کے نیریٹوز, جیسے کہ یہ گریجویشن سیرمنی کا صدر بائیڈن نے جو ہے خطاب دیا. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو بیلنس کرنا ہے جو بیٹل سپیس ہے, اور میں بیٹل سپیس صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا, میں ریجنل بیلنس آف پاور کی بات کر رہا ہوں, کہ جہاں پر اگر وہ اسرائیل کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ایران اور اس کے جو ایلائز ہیں, پراکسیز ہیں, وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. ایک مشکل سچویشن ہے. میں نہیں سمجھتا کسی بھی صدر کے لیے, کل کو اگر صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور بھی صدر آ جاتا ہے تو کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اسی بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوگی, کہ ایک طرف جو ہے وہ فلسطینیوں کی جو اپنا جاں بحق ہوئے ہیں بڑی تعداد کے اندر اور ڈسپلیس ہوئے ہیں, غزہ پوری طریقے سے مسمار کر دیا گیا ہے, تو وہ ایک صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے ایک ایلائے ہے جو اپنا جس کے اپنے امپیریٹیوز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایک کلیرٹی نہیں ہے اور نیریٹو کی تو کلیرٹی ہمیں نظر آ ہی نہیں رہی ہے. تو اندرونی طور پہ جو پالیسی کس طریقے سے بیلنس کی جا رہی ہے ڈومیسٹک ورسز گلوبل, وہ تو مطلب بہت ہی مشکل ہے. لیکن ظاہر ہے جو یہ جو کبھی ادھر بیان دے رہے ہیں کبھی ادھر بیان دے رہے ہیں, تو مطلب آپ اسی کو دیکھ لیں نا کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ بھئی حماس اور اسرائیل کو جو ہے کیوں آپ نے جو ہے وہ برابر لا کے کھڑا کر دیا, میں آئی سی سی کے جو ہے نا کیس کی بات کر رہا ہوں, تو دوسری طرف جو ہے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے بیس کو کچھ اور بتا رہے ہیں. تو نیریٹو جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ نیریٹوز کو بیلنس کر پا رہے ہیں.
سو کلیئرٹی آپ کے خیال میں نہیں ہے. تو امریکہ اور سعودی عرب ایک سیکیورٹی ڈیل کے قریب ہیں کامران, اس معاہدے میں سعودی عرب دو ریاستی حل کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں انتظام اور سیکیورٹی میں کوئی کردار ادا کرے. کتنا قابل عمل ہے اس طرح کا معاہدہ؟
قابل عمل تو مطلب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر کچھ بیان کر سکیں گے, لیکن وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک طرف سعودی عرب جو ہے کو اپنا نیشنل سیکیورٹی کے امپیریٹیوز ہیں جن کو انہوں نے پرسو کرنا ہے, جس کے لیے جو امریکہ کے ساتھ بات چیت اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کو خطرہ ایران سے ہے. لیکن وہ مطلب اس چیز کو نہیں کر پا رہے کیونکہ غزہ میں جنگ ہوئی ہے اور وہاں جو حالات اکتوبر 7 کے بعد رونما ہوئے ہیں اس صورتحال میں پھر سعودی عرب جو ہے کو وہاں پہ کچھ کنسیشنز چاہیے, کیونکہ جوں کا توں تو وہ نہیں کر سکتے نا, تو کچھ نہ کچھ بیلنس کرنا ہے ان کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی طرف سے بھی بیلنسنگ ایکٹ, آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہے وہاں کی اس جانب سے کوئی بیان نہیں آ رہے, مطلب جو ہے وہ جو جس طریقے سے جو ہے مطلب ہم نے اردن کے بادشاہ یا ایجپشن گورنمنٹ کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس طرح سے سعودی عرب کی طرف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں وقتاً فوقتاً بیان آیا ہے, لیکن کوئی فعال ہمیں کم از کم پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہمیں چیز نظر نہیں آئی. وہ ایک ہی ان کی لائن ہے کہ جی آپ جو ہے جنگ بند کریں اور فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کی جانب کا کوئی راستہ ہمیں دکھائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, پھر پیش رفت ہو سکتی ہے. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی اچھے پتے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے اس جیو پولیٹیکل گیم میں. اور یہ صرف وہ نہیں ہے, ترکی کا بھی یہی حال ہے, اور قطر جو ایک واحد ملک ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے حماس کی قیادت کو, تو نیگوشیشنز میں ہے, ورنہ ان کے پاس بھی جو ہے وہ خاص نہیں ہے, اور ان کے پاس ایک الجزیرہ ہے جس کے تھرو وہ بیلنس کر لیتے ہیں, کیونکہ پبلک کا بھی پریشر ہے نا,
پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. کرن بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ ہمیں اس میں انالیسس دے رہے تھے جو اوور آل سچویشن ہے. غزہ کے جنوبی شہر رفح سے لاکھوں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں, جبکہ مصر کی سرحد کے قریب اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں شدت آنے سے دیگر بہت سے لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فلسطینی خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے نہ کوئی محفوظ جگہ ہے اور نہ ہی کوئی امداد دستیاب ہے.
امتیاز ابو عیدہ اور ان کے 6 بچے پہلے ہی 4 بار غزہ میں لڑائی سے دور بھاگ چکے ہیں, اور پھر حال ہی میں پیمفلٹ گرنا شروع ہوئے جس میں رہائشیوں کو رفح خالی کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی, جسے آخری محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد سے ابو عیدہ اور دیگر لاکھوں افراد, جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی متعدد بار بے گھر ہو چکے ہیں, غزہ کے اندر محفوظ مقام کی تلاش میں ہیں, کیونکہ مصری سرحد کے قریب جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور شہریوں کے لیے ضروری امداد سرحد کی دوسری طرف ٹرکوں میں پھنسی ہوئی ہے.
کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں, ہمیں دوبارہ کتنی بار بھاگنا پڑے گا, بے گھر ہونا پڑے گا. ہمیں یہاں پانی بمشکل ہی ملتا ہے, میرے بیٹے کو اسے لانے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا, بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے پاس بمشکل پینے کا پانی ہے.
خان یونس کے جنگ زدہ شہر کے قریب اس صحرائی کیمپ میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہاں عملی طور پر بنیادی ضروریات کی کوئی اشیاء نہیں ہے, جیسے ادویات, خوراک, پانی یا پناہ گاہیں بنانے کے لیے سامان. ان بے گھر خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن احساس یہ ہے کہ انہیں دنیا نے ترک کر دیا ہے, جبکہ تشدد میں اضافے کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں.
اس جنگ میں ہمارے لیے سب سے مشکل پہلو عالمی سطح پر خاموشی اور مایوسی ہے. یہ ہمیں نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ترقی, آزادی, جمہوریت اور انسانی حقوق کے دور میں ایک فلسطینی کو بلا وجہ قتل کیا جا سکے گا.
ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں اس کے پاس غزہ کے لیے خوراک اور ایندھن کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا, جبکہ گزشتہ ہفتے تنظیم نے کہا تھا کہ شمالی غزہ میں قحط پہلے ہی مکمل طور پر پھیل چکا ہے اور باقی پٹی خطرے میں ہے. امدادی تنظیموں کے مطابق غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام مہینوں پہلے تباہ ہو گیا تھا. ابو عیدہ جو پہلے ہی اپنے وسیع خاندان کے 150 سے زیادہ افراد کو کھو چکی ہیں, دوسرے والدین کی طرح کہتی ہیں کہ ان کے پاس غزہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے اب ان کے لیے واحد طریقہ لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے.
جنگ بندی میرا سب سے بڑا خواب ہے, اس منحوس جنگ کو ختم کریں. ہمیں جیتے جی کتنی بار مرنا پڑے گا, ہم صرف سلامتی اور امن چاہتے ہیں.
ابو عیدہ کے مطابق انہوں نے سن رکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں شہریوں کے لیے کچھ ضروری امداد غزہ میں داخل ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بمشکل ہی اسے دیکھا ہے. وہ مزید کہتی ہیں کہ ان کے کچھ ہلاک ہونے والے رشتہ دار مل گئے اور دفن کر دیے گئے, لیکن زیادہ تر ابھی بھی ملبے تلے گم ہیں. ہیدر مرڈوک کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبری ټولګه کې د امریکا د مالی مرستو ګټې د سیګار اداروي چې د طالبانو حکومت د امریکا د مالی مرستو نه ګټه پورته کوي. ایران کې د خلکو ماتم د ابراهیم رئیسی جنازه تبریز ته راوړل شوې او د پنځشنبه په ورځ مشهد کې خاور ته سپارل کیږي. امریکا د خواخوږی مراتب وړاندې کړي او د چایو نړیواله ورځ. زیات شمېر افغانان د چایو څښل د اعصابو د آرامېدو سبب ګڼي، خو ډاکټران بیا د زیاتو تیزو چایو د څښلو سپارښتنه نه کوي. نن د چایو نړیواله ورځ ده.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د می 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د جرمونو د نړیوالې محکمې په تړاو د غبرګونونو جزئیات شریکوي او د خپرونې د میلمه په تهران کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داودزی سره د ایران په حالاتو بحث کوو. له دواړو څخه په مننه لمړی ځو ایران ته. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د هغه د ملګرو د مړینې په اړه اوس هم خبرګونونه دوام لري. د رئیسی جنازه تبریز ته راوړل شوې او ټاکل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان، روسیې او لبنان د دولتونو مشرانو ابراهیم رئیسی د درناوي وړ مشر بلل ده. امریکا د ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي، خو په ډاګه کړي چې رئیسی د بشري حقوقو لانجمنه سابقه لري. په موکړې په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې کاترین جیپسن د راپور پښتو ژباړه ده.
د ایران په مختلفو خارونو کې خلک راغون شي او چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان مړینې ته خبرګونونه وخایي. ایران د ولسمشر په مړینې د 15 ورځو ماتم اعلان کړی دی. متحده ایالاتو د غمړینو په اړه رسمي خوشالي څرګنده کړې، خو ورسره یې په 1988 کال کې د سیاسي بندیانو د غیر قضایي وژنې په ګډون د بشري حقوقو په سرغړونو کې د رئیسی رول لانجمن وبلو.
We regret any loss of life. We don't want
to مونږ په دې مړینو خوشاله یو. مونږ نه غواړو چې یو څوک د چورلکه په حادثه کې مړ شي. خدا د قاضي او د ولسمشر په توګه د هغه سابقه نه بدلوي. دا رښتیا دي چې د هغه لاسونه په وینو ککړو.
د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر چې اوس د سرپرست ولسمشر په توګه دند تر سره کوي، وویل چې د هغه مړینه په ایران کې د کورنۍ ناکراری لامل نشي، خو ها ایرانیان چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د رئیسی په مړینه خوشحالي وکړه. وی ویل چې دا د بدلون نښه کېدای شي.
دا په یقیني توګه د ایران د خلکو لپاره یو هڅونکی خبر دی چې تر اوسه مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا به خامخا په ایران کې د راتلونکي لپاره د مقاومت سره مرسته وکړي.
یو شنن کې امریکا غږ ته وویل چې د رئیسی مړینه به د امریکا او ایران په اړیکو د پام وړ اغیز ونه کړي.
In the context of Iraq,
کله امریکا او ایران د اړیکو په اړه خبره وشي، نو په مهمو مسالو کې هغه په شخصي توګه دومره مهم نه و. دا هغه مسله ده چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای تر ډیره بریده د ځان سره ساتلې ده.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشرانو د رئیسی په مړینې ماتم وکړو.
کزاد حياتن کایبدن
زغورم په دې غمجنې پیښې جوار خفګان سرګند کړم.
پاکستان د رئیسی پدرناوی یو ورځ ماتم وکړو.
It is a very sad day.
دا د اسلامي امت لپاره ډیر غمجن ورځ ده. مونږ ټول ډیر غمجن یو او همدا ډول د پاکستان، ترکیه او اسلامي امت مسلمانان هم ډیر غمجن دي.
په دې ورسره د روسي او چین حکومتونو هم د رئیسی په مړینې ایران ته د خواخوږی پیغامونه واستول. د رئیسی جسد به د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شي. ایران به په 15 ورځو کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. دا و د کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
د ایران د حالاتو په اړه په تهران کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. سفیر صاحب داوودزی، ډیر ښه راغلاس پروګرام ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر اوسې مننه.
د رئیسی نشتون د ایران لپاره څه عواقب لري او د غیواد د څه ډول حالات سره مخ کړه ده؟
پېښکه چې یو تشر رامنځته شوی ده، چون رئیسی نه واز ده چې جمهور رئیس او داسې ګنګوسی هم وی چې د کاندید د خامنه ای جانشینی ته، نو دلته دوه ځای خالی شول. اوس چې د په ځای ایران بل څوک دی ځای ته رسی چې بیا هغه مناسب د خامنه ای جانشینی ته، هغه به وخت ونیسي. همدارنګه د په ځای بل رئیس جمهور ټاکل او هغه ځای په ځای کېدل دا هم که د کلونو کار نه د میاشتو خو خامخا دی، او په دې وروستیو کې د ایران سابقه هم د انتخاباتو داسې ده چې هر انتخاباتو پایلې جنجالي شوي دي. نو دلته تشه شته، اما ایران نظام چون داسې دی چې رئیس دولت خامنه ای دی او ثبات هغه ساتلی دی، نو د حکومت وظیفه چې د خدماتو عرضه کول دي دی کې به خامخا تشه رامنځته شي چې ایران خود له پخوام چې دا توانمندي لري چې دا تشه ډکی خو وخت بنیسي.
تاسو مهرباني وکړه زما دویم پوښتنې ته مهم ځواب راکړه، اما د دغه پوښتنې بل جز د وځي صاحب دا دی چې اوس چې رئیسی نشته او د رهبرۍ د مقام لپاره یو کاندیدو، نو نورې کومې څېرې په ایران کې شته چې د خامنه ای د مړینې نه وروسته د رهبرۍ مقام ته ورسیږي؟ په بل عبارت د مقام ته کومو څېرو سترګې نیولې دي؟
او انا اصولت خدا دی چې لکه خامنه ای خپل وخت رئیس جمهور شو، یعنی هغه ځای ته ورسو چې بیا د خمینی په ځای رهبر شو، او په دې رئیسی باندې هم ډیر وخت نه کار جریان درلود، د قضایي مشورو بیا رئیس جمهور که یو ځل ناکام شو انتخابات کو بیا کامیاب شو، نو داسې ظاهر رو کې څوک نه ښکاري چې د ځای به ونیسي. اما کله چې دوی انتخابات ته لاړ شي، د ریاست جمهوري انتخابات ته چې یو میاشت پس دي، په هغې کې بیا معلومیږي چې کومه څېرې را وړاندې کېږي. که چېرې اصولګرا څېرې یا بنیادګرا څېرې را وړاندې شو او د هغه د کامیابۍ هڅه یې وکړه، نو بیا هماغه شخص به بیا برابرۍ د خامنه ای ځایناستې ته، او که چېرې د تیر په خلاف اصلاحګرایانو نه څوک را مخته شو انتخابات یې وګټه، بیا به نو دته یو بل مشکل جوړي.
بله، رئیسی د افغانستان په اړه هم یو ځل د بوب سره تند خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه په خاص ډول د طالبانو په اکله د رئیسی لیدلوری یا نظر څه؟
او دا خو دوه مشابه فکر خاوندان دي، اگر چې هغه سنی دی او دا شیعه دی، اما په خپل بخش کې په سختګیری باندې او په ځینو مواردو کې ډېر مشابه دي. لکه رئیسی چې راغی دا د اخلاقی امنیت په نوم باندې پولیس برته احیا کړه، او هغه ته ډیر قدرت ورک، خزی په سرکو باندې وهلې.
یعنی تاسو نظر دا دی چې رئیسی د طالبانو نه الهام واخیست، د طالبانو د امر بالمعروف نه؟
نه، هغه سم نه دی. اما چون رئیسی ولیدل چې دلته په نږدې کې د دوی نه یو بنیادګر اتر راغی، نو بیا دم غوښته چې شاته شي. اما اصل فطرت هم د بنیادګرا دی، دا د بنیادګرا جمع نه دی، او یو څه وخت معتدل یا نیمه معتدل رئیس جمهوران راغلی وو، هغوی څه اصلاحات راوستي وو، نو دا یې راوړ د بنیادګرایانو چې هغه اصلاحات بیرته پې سرچپه کړي.
صحیح. د ایران د موضوع نه جلا یوه پوښتنه لرم. د وزای صاحب، ستاسو ملګری او د تاسو په قول په خپل زمان کې ستاسو د ټیم مشر د افغانستان پخوانی ولسمشر له افغانستان نه په وتو بریالی شوی دی، د ته څنګه د سفر اجازه ورکړل شوه؟ آیا طالبانو په خپله رضا دا کار کړی که د بهر نه په دې اړه فشارونه موجود وو؟
زه فکر نه کوم چې بهر نه فشارونه وو، داخل نه خبرې روانې وې، هیاتونه تبادله شوي وو، او په شرایط جناب کرزی صاحب ته ایښي وو. یو شرط د ښځو د تعلیم او جنکو تعلیم پاکله، د ډېر هغه موضوع جدي نیولې وه، هر مجلس کې مطرح کوله، د ډیپلوماټانو سره هم په دې ورستوي کې ک تاسو فیسبوک او ایکس صفحه ته متوجي شئ ډیر ذکر نشته د تعلیم پاکله نو دلته څه د نرمش خودلې دی او څه غوې نرمش خودلې دی مشروط اجازه
ورکړې یعنی بل اخره مصلحت کړه ډیره زیاته مننه جناب داوود زئی صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله خوشاله اوسئ صاحب د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د امریکا د مرستو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر د مالیاتي او ګمرکي خدماتو له کبله ورکړي دي.
د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی ادارې یا یو اس ای ای ډی او د نړیوال مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو دفتر پورې اړوند او اته درشو اجرایوي شریکانو د طالبان تر کنټرول اند حکومت ته لګ تر لګ 10.9 میلیون ډالر د مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدماتو لپاره ورکړي دي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اکتوبر میاشت څخه د 2023 تر سپتمبر پورې په افغانستان کې ملګرو ملتونو ته 1.6 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو لخوا ورکړ شوی چې په بیلابیلو پروګرامونو کې ترکار اخیستل شوی او په همدې موده کې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د ټولو شویو مرستو 3.5% کیږي.
د 10.9 میلیونه ډالر دا یوازې په مالیه کې، په تعرفه کې، یا مثلا د طالبانو د حکومت لخوا له دوی اخیستل شوی دی. یعنی کومنګ په واضح شکل وای د ټاکس په شکل باندې خودغه بیا په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسساتو د قانون له مخې هغه مؤسسات چې هغه بشر دوستانه مرستې په افغانستان کې کوي دوی له هر ډول مالیه نه معاف دي، دوی معافیت لري، حکومت به د دوی نه مالیه وانخلي ترسو بشری مرستې په افغانستان کې ادامه ولري.
راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبان د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف لدی بنسټونو پوښتنې کړې دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان لدی مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانان ته د نړیوال مرستې په خپل نوم ویشي.
دا د سیمرستې دي چې یو یوې خاصې برخې تزیه او عملته مصرفیږي. نو په دې کې نه تنه د طالبانو کلاسوه نه بلکې خپل د ملل متحد نه شروع تر اخره پورې چې چاته رسیږي په هر برخه کې لاسوه نه کیږي.
سیګار د راپور چمتو کول لپاره د یو سلو څلور څلوېښت مرستندوی ادارو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو لخوا شوې مرستې تطبیقوي. طالبان تر دې دمه د سیګار راپور په حق له تبصره نه ده کړې. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه افغانستان لپاره ځانګړي استازي نه دی ټاکلې.
په دې اړه معلومات نشته. مونږ دویمه هڅه کوو. زبخنه غواړم
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت خوده دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په څو شیبو کې د جرمونو د نړیوال محکمې د تازه حادثو او د امریکا او لویدیز د جدي خبرګونونو په اړه مفصل راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه اخلو. بیا مخره غلاست رزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جرمونو د نړیوال محکمې هغه غوښتنه غندلې او رد کړې چې لمخې دغه محکمې یو څارنوال کریم خان د غزې د میاشتنی جګړې په تړاو د اسرایل د لمړي وزیر په شمول د اسرایل او حماس د لید یو شمیر لوړپوړو مشانو د نیولو غوښتنه کړې و. د اسرایل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم د پریکړه ظالمانه بللې. خو د فرانسې او بلجیم په ګډون یو شمیر هیوادونو بیا د جرمونو د نړیوال محکمې له غوښتنې ملاتړ کړی دی. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د کانګرس مړی لمخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، په دې اړه تازه خبرګون څه دی او له دې وروسته به څه کیږي؟
شکیب، د جنگی جنایاتو په تور د حماس او اسرائیلو د یو شمیر مشرانو د نیول کېدو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تر غوښتنې وروسته په دې اړه بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د افریقا غندلې او دا اقدام رد کړی دی، اما د اسرائیلو د نږدې متحد فرانسې په ګډون بلجیم او آیرلند بیا د دې پریکړې ملاتړ کړی. آیرلند ویلي دی باید د محکمې ته اجازه ورکړي چې خپل کار پر مخ بوزي. ښه، دا چې له دې وروسته څه کېږي، دغه موضوع یا د قضیه د دریو قاضیانو څخه یو متشکل ګروپ ډلیا پانل ته ورکول کېږي او بیا به دغه قاضیان په دې اړه پلټنې کوي، شواهد او اسناد به ګوري او بیا به دا فیصله کوي چې آیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه رسمي حکمونه صادر کړي که نه. معمولا د دغو قضایاو دپاره وخت نه ټاکل کېږي، اما ویل کېږي چې دا ډول قضیې شاوخوا یوه میاشت وخت نیسي. د جرمونو نړیواله محکمه په داسې حال کې دغه حکم صادروي چې پر غزې د اسرائیلو بریدونه لا هم روان دي او تازه ارقام د غزې د چارواکو په وینا دادي چې د اکتوبر له اتمې څخه تر اوسه پورې په غزه کې د تلفاتو یا د مرګ ژوبلي شمیر په خاص ډول د مړو شویو کسانو شمیر تر 15500 کسانو اوښتی دی. بلخوا ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په رفح باندې د اسرائیلو بریدونه د دې لامل شوي چې په دې ښار کې د خلکو مشکلات زیات شي او د خوراکي توکو په اړه اندېښنې زیات شي او دوی په دې اړه خپله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د اسرائیلو د لومړي وزیر او یو شمیر نورو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه رد کړه او د اسرائیل او حماس د ورته بللو مفکوره یې وغندله.
اجازه راکړئ ښکاره ووایم، مونږ د اسرائیل په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو غوښتنې ردوو. دا چې دا حکمونه په هر څه دلالت کوي اسرائیل او حماس یو شان نه شي بلل کېدای، او دا ښکاره ده چې مونږ باید د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره خپل ټول هڅې وکړو. خو اجازه راکړئ واضح ووایم، د اسرائیلو په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې د تورونو خلاف هغه څه چې ترسره کیږي نسل وژنه نه ده، مونږ یې ردوو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هم د جنگي جرایمو د څارنوال اقدام وغنده او هغه نه یوازې یو شرم بلکې د اسرائیل پر پاوز او ټول اسرائیل برید وباله.
په دیموکراتیک شکل د اسرائیل د منتخب مشرانو په اړه د آی سی سی د څارنوال کریم خان ظالمانه پریکړه د تاریخي ابعادو سره یو اخلاقي ظلم او سپکاوی دی. دا به د جرمونو پر نړیوالې محکمې د شرم یوه دائمي نښه پرېږدي. اسرائیل د حماس په وړاندې چې یوه نسل وژونکې ډله ده او د هولوکاست راوروسته یې پر یهودانو ناوړه برید وکړ د جګړې په حال کې دي.
دغه غبرګونونه په داسې حال کې څرګندېږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوال د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یوف ګالاند او په غزه کې د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه کوي. کریم خان د اسرائیل حماس د جګړې په تړاو ټول مشرانو ته جنگي جنایات او د بشریت ضد جنایات اعلان کړل.
I have reasonable grounds to believe.
زه د هغو شواهدو پر اساس چې زما د دفتر لخوا راغونډ شوي او کتل شوي معقول دلایل لرم چې باور وشي د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د دفاع وزیر یوب ګالانت حداقل د 2023 کال د اکتوبر د اتمې څخه د فلسطین هیواد په خاوره کې د لاندې نړیوالو جرمونو په برخه کې جرمي مسؤلیت لري. په دې جنایتونو کې د جنګي تګلارې په توګه په لوږه کې د ملکي وګړو ساتل، په قصدي توګه د پراخو مشکلاتو رامنځته کول، وجود یا صحت د سختو ټپونو اړول او ناوړه رفتار، امدی وژنه یا قتلونه او په قصدي توګه د ملکی کسانو په وړاندې د بریدونو امر، همدارنګ د بشریت په وړاندې قتل عام او یا قتل زورونه او شکنجه او نور داسې غیر انساني کړنه.
بلخوا د ایرلند حکومت یو جګپوړی غړی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته باید اجازه ورکړل شي څو په دې اړه خپل کار وکړي.
هغه څه چې موږ په ایرلند کې وویل دا دی چې موږ محکمې ته اجازه ورکوو څو د څارنوالانو د کار څخه جلا خپل پروسې ته دوام ورکړي. ښکاره ده چې نوموړي د مرحلې د رسیدو لپاره د ډیر زیات کار کړی دی او زه پوهیږم چې هغه د جګړې د دواړو طرفونو په اړه نتنیاهو او حماس د رهبرۍ په اړه پریکړه کړې، خو موږ تل د محکمې د خپلواکۍ ملاتړ کوو او اجازه به ورکړو چې خپله پروسه پر مخ بوزي.
د اسرائیلو د متحده ایالات فرانسې په ګډون بلجیم او سلووانیا هم د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې د اوکرين د خارکیف والی د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د غوزه باندې روسانو ټوله شپه بمباري کړې ده. د اوکرين پوځي چارواکي وایي چې د دې سره سره دوی په دې لابل سیمو کې توانېدلي چې د روسي د 9 درونونه 28 درونونه په خپل دفاعي سیستم خنثی کړي. اوکرين کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې په خارکیف کې د سه شنبه په بمباریو کې وټنه ټپان شوې دي. دغه بدون داسې مهال کېږي چې د اوکرين ولسمشر د خپل متحدینو نه غوښتي چې د پاوز دفاعي سیستم یې لاپسې قوي کړي. د نیو کالیډونیا په ټاپو کې د پراخو اعتراضونو وروسته استرالیا توانېدلې چې 300 استرالیایي سیلانیان له دې سیمې نه وباسي. استرالیا د دغو کسانو د ایستلو لپاره پوځي الوتکه استولې وه. اعتراضونه یو اونۍ مخکې پیل شوې او سیلانیان په وتلو بریالي شوي نو. نیوزیلند هم د خپلو 500 سیلانیانو د ایستلو لپاره خاصه الوتکه استولې ده. نیو کالیډونیا فرانسې پورې اړوند یو حوزه ګڼل کیږي. دلته د ټاکنیزو اصلاحاتو د قانون تر تصویب کېدو وروسته خلکو پراخ لاریون کړی دی چې تراتسکي شپاکتنه وژل شوی او لزګونه کسان ټپیان شوي دي. فرانسې د امنیت لپاره سیمې ته پوځیان استولې دي. په کانګو کې چارواکو درې تنه امریکایان د دغه هیواد په جمهوري ریاست په برید کولو تورن کړي دي. د پیښو په اړه د رسمي توضیحاتو له مخې دغه درې تنو کسانو د سیاسي مخالف کریستین ملنګا په مشرۍ وډاله جوړه کړې و. په دې ډول ملنګا خپل ځوی چې په امریکا کې زیږیدل په یوه ناکامې کودتا کې برخه اخیستلو ته هڅول و. په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ملنګا مخکې لدی چې په قتل ورسیږي د جمهوریت ریاست د ماڼۍ نه په فیسبوک لایف خبري کوي. چارواکو د دې کودتا په تور لزګونه کسان نیولي چې درې پکې امریکایان دي. د پیو چړنیز مرکز دی یو نظر پښتنه لمخې د ټوپک ساتلو حق امریکایي رای ورکوونکو سره ویشل دي. نګدې نیمای خلک د ټوپک د خوندیتوب په بحث کې مخالف نظر لري. د متحده ایالاتو د ولسمشری نوماندان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ هم د ټوپک ساتلو او په ټوپک د کنټرول په اړه متضاد نظر لري. په موخړی په دې اړه د امریکا حق د خبريال سکاټ سٹانز د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د پیو سیلنیز مرکز په وینا په دریو کې یو برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. ټوپک ساتل په اساسي قانون کې داسي ورکړل شوی حق دی چې ډېرې وختونه د ولس مشرانو لپاره سیاسي مسله وي. کله چې په خونځي کې دزې کیږي لکه څنګه چې په 2013 کې د فلوریدا په یو عالی لیسه کې دزې وشوې، دغه وخت ولس مشر ډانلډ ټرمپ د قربانیانو له کورنو سره ولیدل او د ټوپک سره د تړلې تشدد اړې خبري وکړي.
د حالت د ډېر وخت راځي روان دی. ډېر زله دا سوه شو او موږ اوس د دې پر یو څه کوو.
د ولسمشر په توګه د ټرمپ د ټوپک پالیسی تر ډېره د خونځي امنیت ټینګولو باندې تمرکز کوي. یو دا وړاندیز هم و چې خون کې دی وسله ولري. د ولسمشر زو ټاکنو د نوماند په توګه ټرمپ ته دوشنبه پورې زهواد لوړپوري ټوپک په لوړډلې ته وویل چې ټوپک د شخصي خوندیتوب لپاره ضروری دی.
زموږ هیواد په دوزخ بدلیږي. کریکون کې ډلې او بیرحم جنایتکاران زموږ په کوڅو کې ترهګری کوي او د بلارو جو بایدن کمزوري موږ د درېمې نړیوالې جګړې په لور بیایي.
کله چې یو ځوان ټوپکوال په 2022 کې د ټیکساس په یو خونځي کې 19 ماشومان او دوا خون کې وویشتل، نو ولسمشر بایدن وویل موږ باید اقدام وکړو.
د یو ملت په توګه مونږ باید وپوښتو چې کله به د خدای لپاره مونږ د ټوپک په لور ډلې پر ضد ودرېږو. د خدای لپاره کله به مونږ هغه څه وکړو چې مونږ ټول پوهیږو چې مونږ باید یو څه وکړو.
سپینې ماڼۍ او کانګرس په دوه اړخیزه پلان موافقه کړې چې کله ځوانان ټوپک اخلي نو باید په اړه پلټنې وشي. بایدن د دې سختو قوانینو کمپاین کوي، په ځانګړې توګه په هغه ټولنو کې چې د ټوپک تاوتریخواله پکې وو.
ما په نږدې ډېر شو کړنو کې د ټوپک د خوندیتوب خورا مهم قانون لاسلیک کړ، کوم چې زه د ټولنې په مسلو پوهیږم چې زه ورسره غمجن یم.
د ټوپک په اړه د متحده ایالاتو د رائے ورکوونکو نظرونه په پراخه کچه د سیاسي لیکو په اوږدو کې ویشلې شوې. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیمه
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رانا نورستانه يم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا حاصل کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیو خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
اوس هم د ځان په شمول د چای د ټولو مینوال لپاره یو جالب خبر لرم نن د می 28مه د چای نړیواله ورځ ده افغانستان هم یو له هغه هیوادونو نه ده چې خلک ډیر چای څښي زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې چای اعصاب آراموي خو ډاکټران د ډیرو تیزو چایو څخل د میدې لپاره مضر ګڼي نورحال د شمس اریان په ریپورت کې
ګل محمد نږدې د ویل سيزي کیلی چې د کابل په حضوري چمن کې د چایو سماوار لري نو موري وای چې للی رلی رو ځایونو د چایو شوقیان د چایو څښلو په موخه د سماوار ته ورځي
چای څاو څاسیا خو نوم چای جوش مته مردم مزار سمیاي په نوم چای چمن برم پېښ ګل محمد چای خو مې خري چای زده خو جوش مته خو دم مته نو مردم مېایي نه کوي
میرزا خان چې لسیزی کیږي د چایو څښل عادت ګرځیدلې وای چې د اعصابو د آرامولو ترڅنګ چای د افغاني دود او ملما پالنې یو اړین اړخ دی
چای خو موږ تاسو یې افغانستان فرهنګ دی چای خو ضرور دی هر ځکه چې ډوډۍ وخوري چای در نه کوي ولا ډوډۍ راکړه چای مو ونه خور چای اعصاب ته هم صحیح دی چې ستړی وي چای دی چې آرام کې کوپی دی
که څه هم په نړۍ کې د اوبوت شاک وروسته چای دویم ځای لري خو په افغانستان کې د چای څښل په ځینو کسانو کې د احتیاط تر کچی رسیدلې دي
د کابل تر اغلې ما سموچی ما ما خطریک چیرته دم کړه ده مدام چې اوس که ترموز بلم دم کا او چې ډیر زیک تریخ چیر ده او چا چې زه کور کې مې ما ترموز چیرته یې کوي او چا چې ده نړیواله ورځ چا والی خشه ده بد شي نه ده
بل لور تر اختیا پالان وای چې د ډیرو تر خو چایو استفاده د میډیا د خرابې دوه ترڅنګ د جوړ خپګان سبب هم کیږي
چې دا چای سوسکی په دې کې په زیات مقدار باندې نیکوټین دی او نیکوټین په خپل مدرر دی او د وجود څخه د زیات مقدار مایعاتو د فرار سبب کیږي او کله هم همدغه چای دی چې د سړی د وجود د اوبو د کموالي سبب کیږي او په دې سره سره د میډی د تکالیفو د لا زیاتوالي سبب کیږي که چای هم سکی اول خو په کم مقدار او به ډیر نری چي یعنی په دې معنی چې هغه کې د چاو مقدار د وچو چاو مقدار هغه کې کم کی یعنی اوبلن چي چې هغه داسې ډیر کم رنگ چي وي
د چایو تاریخ چې نږدې 15000 کال تر رسیدي په افغانستان کې تر یوې پیړۍ زیات کیږي چې وګړي د خوشي او غم په محفلونو کې استفاده کوي که څه هم روغتیا پالانده زیاتو چایو استعمال هم ښه نه ګڼي، خو تر غازی مشروباتو یې استفاده په مراتبو ګټوره بولي. شمسارین، امریکا ژغ.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایترسیږي. تاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. د دری خبرونه ملتیا هم وکړي. تر بیا د خپل پامان.